द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده نن د خالی ورځ د کال 2014 نومبر د میاشتې 19 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د ماخام شپه افغانستان کې پینیمه او واشنگتن کې د سهار یاته بجې دي په دې یو ساته خبری خبرونه کې د اقتصاد شپه کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی پاکستان دو نور وسلوال تنظیمونو لشکر جنگ وی العالمی اور جماعت الاحرار باندې بندیز لگولے سیڑن کاروائی د ترخګری پر ضد جګړه کې نور حقیقت تسلیمول پکار دی او صرف بندیزونه با د دوی مخه وننیسی
پکڑ دھکڑ تو ایک ٹیمپرری سولوشن ہوتا ہے لانگ ٹرم سولوشن یہ نہیں ہے لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک متبادل سوچ کو پیدا کریں
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا ډرون الوتکې د داعش وسله واله ډلې د یو کمانډر په ګډون اته کسان وجلي د ننګرهار د پولیسو یو ځایي چارواکی وایي او یمن کې د نن دوه ورځو لپاره د ځبندۍ پر ځای کړې شوې د سعودي عرب پوځي ائتلاف او حوثي وسلوال دواړه وایي کچري د ډزبندۍ احترام وشو نو دغه دواړه خواوې ډزبندۍ غزولو ته ماده دي قدر من اردوونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوم زه راوسی خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی حکومت په ملک د ترخه غری په پیخو کې ککړ دوه نور وسلوال تنظیمونو باندې بندیز لګولې دي دغه دوه ډلې جماعت الاحرار او لشکری جنگ ویل عالمی دي کوم چې په نږدې کې د خنړی وبریدونو ذمہواری په خپل سر اخیستې دي د داخله چارو وزارت ویل دي چې په دې تنظیمونو د بندیز فیصله یو څو ورځې وړاندې شوه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پولیسو په تربیتی مرکز د شوی خنړی حمله پړه د لشکری جنگ ویل عالمی ډلې په خپل سر اخیستې و د ترخګری پر ضد پاکستان کې قومي ادارې په ویبپاڼه د بندیزونو لاندې وسلواله ډلو شمیره د دې سره درې شپېته ته رسیدلې ده د پاکستان د سټیټ بینک نه جاري شوي راپور کې ویل شوي دي چې د ترخګری پر ضد جګړه کې ملک ته د 143 ارب ډالرو زیان رسیدلی دی په خپل کلیز راپور کې سټیټ بینک ویلي دي چې د کال 2002 نه را په دې خوا تر کال 2014 پورې د تندروي له کبله د تشدد په پیښو کې نیغ په نیغه یا بالواسطه 143.3 ارب ډالر نقصان ملک ته رسیدلی دی د کال 2001 ستمبر 11 پیښې وروسته پاکستان د امریکا سره د ترخګری پر ضد جګړه کې نږدې ملګری دی په دغه لړ کې هر کال پاکستان ته 1 بلین ډالر د امریکا لخوا ورکول کیږي سټیټ بینک خپل راپور کې ویلي چې د ترخګری پر ضد جنگ د پاکستان په قبایلي سیمو کې په لکونو خلک بې کوره کړي دي کورونه دغلته تباه شوي کاروبارونه ختم شوي او خلکو ته هم ځاني زیانونه اوړېدلي دي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ملا بزرګ په نامه د داعش یو کمانډر سره د خپل اتو نورو وسلوال ملګرو وژل شوی دی د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلوال د کوټ ولسوالۍ په خواوشا کې د امریکا ډرون الوتکې په برید کې پناه کړی دی همدارنګ د ننګرهار د پولیسو وایان ویلي دي چې د روداتو ولسوالۍ کې په اخون کلی کې تیره شپه د داعش وسلوالو یو دینی عالم مولوی عبدالصمد له ځانه سره د بوتلو وروسته وجلې دی یاد دي وی چې پرون د افغانستان د دفاع وزارت د 170 طالب او د داعش وسلوالو د وجنې دعوا کړې وه په دې حق له د ډیور اډیو خبریال حقمل روان نور تفصیل لري
د ننګرهار ولایت د امنیه کمانډنۍ د پولیسو ویان حضرت حسین مشرق ویل ویلي د داعش وسلوالو کمانډان ملا بزرګ له خپل وطنو وسلوالو ملګرو سره د کوټ ولسوالۍ په لاغورجوی سیمه کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی او د هغې څو میلې وسلې هم له منځه وړل شوي دي
ملا بزرگ
په ختیځ کې د ننګرهار د پولیسو وایان ویلې په دې هوایي برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. همداراز د افغانستان په ختیځ کې سیمه ییزو چارواکو ویلي د رودتو ولسوالۍ په اخوندکلي کې تېره شپه د ایش وسلوالو د مولوي عبدالصمد په نوم یو تن دیني عالم له ځان سره تربیولو وروسته وژلی دی. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ایش وسلوالو لخوا د یوه مسجد د ملا امام د وژل کېدو لومړۍ پیښه نه ده. د علماو شورا د مسؤلینو په وینا تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې شپږ ویشت تنه دیني عالمان د ایش وسلوالو له لورې وژل شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه رادیو اورئ.
په یمن کې نن د غرمې په وخت د دوه ورځو رزبندی پر ځکړه شوې ده. د سعودي عرب سرکاري خبری ادارې اس پی ای ویلي د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د ډزبندۍ اعلان کړی. ائتلاف ویلي دي چې ډزبندۍ وړاندې نور هم غځولو ته تیار دي، خو که چېرې حوثي وسلوال ځپل شوو ښارونو ته طبي او نور بشري مرستې لیږلو ته لار ورکړي. د حوثي وسلوالو سره ملاتړ کوونکي یوې ډلې وایان د ډزبندۍ د لوزنامې ویلي دي چې د ډزبندۍ د لوزنامې به پوره پوره احترام کوي، خو که چېرې بل خوا یې هم د پر ځای ساتلو ژمنه عملي شوي عملی شي. یاد دی وی چې د کال 2014 راهسې یمن کې خانه جنگی ده، او دا د هغې راهسې کله چې حوثي وسلوالو په پایتخت قبضه وکړه او حکومت یې لاسو کې واخیسته. د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ چې لا یې د څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی، د خپل حکومت لپاره په مهمو څوکو د کسانو د ټاکلو عمل روان کړی او په درې مهم ځایونو یې د ریپبلیکن ګون انتهایی قدمت پسند نمونه اعلان کړي دي. په دغو کې د اټارنی جنرال په څوکۍ یې د سینیټر جیپ سیشن، د مرکزي استخباراتي ادارې لپاره یې د کانګرس غړی مایک پامپیو، او د قومي سلامتیا د مشاور په حیث یې ریټایر لیفټنن جنرال مایک فلاین انتخاب کړي. په دې حق له زموږ همکار منظر شهید نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوانې جنرال مایکل فلین ته د ملي امنیت مشاور یا سلاکار څوکۍ وړاندیز کړی دی. بلې خوا د سیاي د څانګې لپاره یې د کانساس ایالت د پارلمان غړي مایک پومپیو او ریپبلیکن یا جمهوری پال سینیټر جیف سیشنز یې لوی سارنوالۍ څوکۍ ته ټاکلی دی. مایک پومپیو چې د امریکا سیاي یا استخباراتي ادارې لپاره منتخب شوی د جمهوری ګوند سره تعلق لري. ښاغلی پومپیو د ایران سره اټومي تړون باندې ډیر نیوکې کولې او سخت مخالفت یې درلودو. او همداشان سینیټر جیف سیشن د ډونالډ ټرمپ سخت ملاتړ و د ټاکنو پر مهال. ښاغلی فلین د کمپاینونو پر مهال د ډونالډ ټرمپ سلاکار و او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد یو سخت نظر او مفکوره لرونکی شخص دی. هغه په یو ټویټ کې لیکلی و چې د مسلمانانو څخه ویره یو عاقلانه عمل دی. مایکل فلین د کال 2012 څخه تر کال 2014 پورې د امریکې د دفاعي اطلاعاتو ادارې مشر پاتې شوی او د خپل دندې پر مهال د ولسمشر باراک اوباما د سیاستونو خلاف و، کوم چې د داعش ډلې په تړاو وي. بلې خوا د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز څو ورځې وړاندې د امریکا راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د احتمالي کابینې لیست یا نوملړ خپور کړی و. په دغه لیست کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لپاره د زلمی خلیلزاد په ګډون د 15 تنو نمونه هم راغلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د ملیزیا پایتخت کې د وزیر اعظم نجیب رزاق د حکومت پر ضد په زرګونو خلکو احتجاجي مظاهره کړې. په نوموړي د عربونو ډالرو د غبن تور دی. په ملیزیا کې د هغه وخت راهسې مظاهره شروع شوې کله چې په نجیب رزاق د کرپشن تورونه پورې شول. نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. د زیړو شرټونو د جمهوریت پلوه برسیخ ډلې لخوا په کوالالمپور کې د حکومت او وزیر اعظم پر ضد نارابازي شوې. د کوالالمپور په مردیکا چوک کې د ښار لوی شاپینګ مرکز تړل شوی او په لوی شمیر پولیس هم موجود وو. د برسیخ ډلې منتظمین د جمعې په ورځ گرفتار کړی شوی دي. د دوی سره د ډلې کارکوونکي او سیاسي مخالفین هم نیول شوی دي. د سویلي کوریا سرخار سول کې په سلورم خالی هم د ملک صدر پارک گیون هی پر ضد احتجاجی مظاهری شوی دی. چارواکی وایي چې په زرګونو خلکو دې مظاهرو کې برخه اخیستې. په میرمن گیون هی د کرپشن تورونه دي چې له کبله یې حکومت د تیرو څو ورځو راهسې د سخت فشار لاندې دی. د نوموړي د مقبولیت شرح دې وخت صرف 15% ته راکمه شوې ده. د میلیونو ډالرو د غبن په دې قصه کې صدر پارک گیون هی په خپل یو پخوانی ملګري چوی سون سیل په لاس یو چال تیار کړی و چې پکې د نوموړي ذاتی تنظیمونو ته د او یو میلیون ډالرو د ورکولو منصوبه جوړه کړې شوې وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د سپورتس خبرونو لپاره وکیل خان تاهر کله کو سټوډیو کې ناشته تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوي.
مننه اشفاق صاحب، او د تر څنګ به تاسو نه هم یو پوښتنه وکړم. خبرونه مو تر وړاندې کړه او موږ به سپورتس د لوبو خبرونه به وتاوی. خو د پاکستان او نیوزیلند چې کوم میچ روان دی، نو اول خو په دې باندې به وتا تفصیل وایو چې دغه میچ چې د دوو ټیسټ میچونو سیریز دی، په دې کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه. پاکستان د خپل دویم اننګ کوي. خو ستاسو د کرکټ باندې ډېره پوهه لري اشفاق صاحب، نو ستاسو نظر به غواړو چې واخلو په دې میچ تفصیلاتو باره، کم حساب سره د پاکستان ټیم روان دی یا په دې لوبه کې پرمختګ کوي. یعنی دواړو اننګونو کې هغه عمره سکور نه دی کړی که نورو میچونو ته وکتل شي. په ټیسټ میچونو کې خلک 1500 رنزونه هدف دي، خو د پاکستان ټیم د 200 رنزونه مخکې اوټ شوی دی.
بالکل کمنګ دا وایي چې دی وکه پاکستان ټیم صرف 12 رنز کړی دی او د دوی درې لوغړی په کریز ولاړ دی. د دوی مقابله اصل دغه 12 رنزونو ته اوس را رسیدلې ده، ځکه چې د دې وړاندې په لومړي اننګ کې پاکستان 133 کړی او پسې نیوزیلند په 200 رنز باندې اوټ شو، چې کوم دومره غټ سکور نه و. خو پاکستان سکور ډیر زیات کم کړی و. په دویم اننګ کې پاکستان ته پکار و چې کم از کم 200 رنز لیډ یې ورکړی وای په دغه میدان باندې، ځکه چې په دغه میدان هغه انګریزي کوته فاسټ پیچز ویل کېږي، ډېر تیز پیچ دی. په دغه تیز پیچ باندې لوبه کول د پاکستان لپاره کوم مشکل دی. د نیوزیلند ټیم په هم دومره ښه کارکردګي په بیټنګ کې خپله ونه خوده. خو پاکستان په دغه 129 باندې د دې وخت کې لوبغاړي اوتی او 12 رنز لیډ یې ورکړی دی. نو که دغه 12 رنز لیډ 200 ته رسولی شي او یا ورسیږي، نو بیا امکان د پاکستان د ګټې شته. خو دغسې ناممکن ښکاري، ځکه چې د پاکستان دې وخت کې کوم تکړه لوبغاړي وو هغه اوټ شوي دي. او صرف اسد شفیق داسې یو لوبغاړی دی چې د ټیسټ پلیئر دی، لوبغاړی دی، خو د هغه سره وروستو ټیلنډرس پاتې دي چې کوم بالران دي. نو هغې به دغه ملګرتیا د هغه سره تر 200 پورې ونه کړی شي، ځکه چې سویل خان دی وخت کې د پاکستان چې کوم یو بالر دی هغه تقریز باندې ولاړ دی او هغه 2 رنز کړی دي. کوم چې ښه سکور دی یو بالر د پاره، خو د یو بیټسمین د پاره چې په دغه 200 ته سکور رسی، نو دغه دومره مضبوط سکور نه دی چې ګینې دغه د 200 پورې د اسد شفیق سره ملګرتیا وکړي. بلخوا اسد شفیق په خپله صرف شپږ رنزه جوړ کړي دي وخت باندې ولاړ دی. د دې نه پسته د پاکستان سره راحتلی یا سر شاه هغه لوبغاړي دي چې د دینه د مضبوطې لوبې تمه کول چې کوم دی، نو دا
دوانو ټیمونو موازنه وکړی شي، نیوزیلند ټیم او د پاکستان، نو تاسو سوای اشفاق صاحب چې څنګه دی آیا کمپیریزن یا موازنه؟
پاکستان په نړیوال رینکینګ کې یا درجه بندی کې په دویم نمبر ټیم دی وخت کې. پاکستان خو مضبوط ټیم دی او د نیوزیلند ټیم چې کوم دی، نو هغه په نږدې کې ډیر میچونه د لاسه ورکړي. د نیوزیلند سریلانکا خلاف هغوی شکستونه خوړلي دي. نو داسې ده چې د پاکستان ټیم ښه ټیم دی، خو د نیوزیلند یا د آسټرالیا یا د سویلي افریقا چې کوم فاسټ پیچز دي، تیز پیچونه دي، په هغې باندې د پاکستان کارکردګي بیا هغسې نه ده څنګه چې په دوبۍ او په عرب اماراتو کې یا په پاکستان کې یا په هند پیچونو باندې کوم لیدل کېږي. نو دې وخت کې د پاکستان د ټیم کارکردګي ښه موږ ورته په دې وجه نه شو ویلی چې د پاکستان یو بیټسمین هم چې کوم د ټاپ بیټسمینان دی، په هغه کې یونس خان دی، مصباح الحق دی، یا اسد شفیق دی، او یا د دغې نه مخکې چې کوم موږ سره نور لوبغاړي دي، او په هغې کې سمی اسلم دی، اظهر علي دی، بابر اعظم دی، چې لکه مطلب په عرب مراتو کې ښه وچلېدل، هغې په کریس پاتې نه شول او نه هغه لوبه وکړه کومه چې د دینه تمه وه.
صحیح. لنډه کې اشفاق صاحب تاسو نه به دا هم پوښتو چې تاسو د فچ ذکر وکړو، پچ چې کوم وي، کوم باندې چې ګیم کېږي، لوبه کېږي، اورېدونکو لپاره دا پوښتنه کوم چې آیا پچ پچ بویا چې په دا خبر داسې بووي په ساده ټکو کې چې کم په بازي پچونو باندې خلو بکیږي، په بازي باندې سخت خراب لو بکیږي، بازي د بالینګ د پاري، بازي د پدی اړه بتا سوایش.
دا سیده چې کله هم سلو پیچز یا منګ ورته خلاری پښتو کې کده ترجمه کوو نو هغه داسې چې هغه آسیایی پیچونه د پاکستان د سریلانکا یا د بنگلادیش یا د هند چې کوم پیچونه دا سلو پیچونه دي په دې باندې د سپین بال چې کوم دی نو هغه ډېر زیات کامیاب وي ولې چې د سپین بال عموما په سلو پیچ باندې تاویږي ډېر زیات ټرن خوري او بیا چې کوم دی نو په هغې کې ډېر زیات هغه بالر ته پیدا ورکوي او سپین بالر ته خبره کوم بیا د بیټسمین دپاره سلو پیچ چې کوم دی نو ډېر اسان وي هغه بال په اسانۍ سره جج کولی شي کتی شي او په هغې باندې ګزار کولی شي په هغې باندې سکور کولی شي په هغې کې بیټسمین دپاره چې کوم دی نو لکه فیلډ بخنه غواړم د سټروک چې کله هغه یا کله شاټ وي د هغې دپاره پلیسنګ کوي نو په سلو پیچ باندې بال په اسانۍ سره پلیس کېږي په تیز پیچونو باندې د بالر سره ډېر زیاته ګټه ورکوي هغه ته ډېره مرسته ورکوي ځکه چې د سپیډ بال په تیزۍ سره د بیټسمین نه ایستل د تیز بالر دپاره په تیز پیچ باندې ډېر اسانه وي بیا د بیټسمین دپاره مشکل دی چې هلته کې بال یو بال ولګي نو هغه د بیټسمین په سر اوړي دویم بال چې کوم دی نو هغه د بیټسمین چې کوم دی نو هغه نه په لفټ باندې په ګس اړخ یا په ښي اړخ باندې چې کله تاویږي ټرن کېږي نو هغه ته جج کول د بال په تیز بال باندې چې کوم دی نو هغه ګران وي نو په دغه وجه باندې بیټسمین ته ډېر مشکل چې هغه په کریز ودرېږي او بال ولوبي.
جی مننه اشفاق صاحب غوښتلم چې دغه معلومات هم ستاسو نه اورېدونکو سره شریک کړ. ډېره مننه. قدرمن اورېدونکو د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ لومبې ټیسټ میچ روان دی په هیګلی او کې دغه لوبول کېږي. لومبې ټیسټ میچ ته 28 رنزونو سره پاکستان مخکې د پاکستان دویم اننګ کوي وو وکټې پریوتې یو سل یو کم 30 رنزونو باندې او نیوزیلینډ به خپل د نن ورځې درېیمې ورځې لوبه سر ته رسېدلې دي. تر سم بلخوا په د هندستان او انګلینډ ترمنځ هم ټیسټ سیریز روان دی او کې دویم میچ نن د هندستان او د انګلینډ ترمنځ چې کوم د درېمې ورځې لوبه شوې ده هندستان په لومبنی اننګ کې 455 رنزونه کړي او دغه شانتي په دویم اننګ کې درې وکټې پریوتې 2.2 رنزونه کړي دي او انګلینډ خپل لومبنی اننګ کې 255 رنزونه کړي دي. میچونو چې تفصیلات راځي تاسو به خبر ساتو ډیو ریډیو سره اوسه.
اردوګو د ډیو رادیو سره نه خبرونه مخمه خبرونه ته نه پنه غد واشنگټن ډي سي نه غوګي او لومړی زو د پاکستان سرکار اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان مرکزی حکومت لخوا دوه نور تنظیمونه لشکر جنگ ویل عالمي او جماعت الاحرار د بندیز لاندې د تنظیمونو په فهرست کې شامل کړي دي. په دغه باندې د اسلام آباد څخه د ډیو رادیو خبريال اورنځيب خان نور تفصيل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا جماعت الاحرار او لشکر جنگوی العالمی نومي تنظیمونه لا قانونه یا کلدم ګرځولې دي. دوه تنظیمونه پاکستان کې شوې د ترهګرۍ یو شمېر پیښو کې ککړ وو. ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا د تنظیمونو کلدم ګرځولو سفارش د میاش یو لسمې نیټه کړې وو او اوس باقاعده توګه لشکر جنگوی العالمی او جماعت الاحرار لا قانونه تنظیمونه ګرځول شوې دي. دنه پس پاکستان کې ناچله تنظیمونو شمېره درې شپېته ته رسیدلې ده. دنه وړاندې امریکا هم جماعت الاحرار نومي تنظیم د ترهګر تنظیمونو فهرست کې شامل کړی دی. جماعت الاحرار تیری کې طالبان پاکستان یو ډله ده او پاکستان کې د ترهګرۍ یو شمېر پیښو ذمهواري یې قبوله کړې ده. دغه شان لشکر جنگوی العالمی کلادم لشکر جنگوی نومي تنظیم ماتېدونه پس جوړ شوی وو او د پاکستان کې زیاتره فرقایز وژنو کې لاس لري. کال 2014 کوټه کې دوه لویو د ترهګرۍ پیښو ذمهواري هم د تنظیم قبوله کړې وه چې پکې دوه نوي او یو اتیا تنن وژل شوي وو. وژل شوو کې زیاتره شیعه مسلمانان وو. دغه شان تیر میاشت کوټه ښار کې د پولیسو تربیه په مرکز برید ذمهواري هم لشکر جنگوی العالمی قبوله کړې وه. په دې برید کې نږدې یو شپېته د پولیس کیډټان وژل شوي وو. دغه شان ترهګر تنظیمونو باندې بندیز د ترهګرۍ یا تندروي پر ضد څومره مؤثره کېدی شي په دې حق لا څېړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي یوازې بندیز لګول د مسلې حل نه دي ځکه د پاکستان پارلیمان کې ناس قانون سازانو نه واخله سکولونو کالجونو کې د خلکو دا فکر دی چې ګینې ترهګري مسله پاکستان کې د امریکې ملاتړ له وجې ده او دا ضروري ده د بیانیه د ختمه کړي شي چې ګینې ترهګري د پاکستان مسله نه ده او دا بیانیه هم ختمول ضروري دي چې دا لا قانون تنظیمونه د ریاست اساس دي.
ایک سوچ ایک نیریٹو کو پیدا کرے. پکڑ دھکڑ تو ایک ٹیمپرری سولوشن ہوتا ہے, لانگ ٹرم سولوشن یہ نہیں ہے. لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک متبادل سوچ کو پیدا کریں جس سوچ کا مرکز پاکستانی قومی ریاست ہو.
حسن عسکری وی فکر او بیانیه بدلول ضرورت دی. نیول یا کلدم ګرځول د مسئلے وقتی حل دی او د اوږدې مودې حل لپاره ضروری ده چې فکر کې بدلون راوستي شي. پاکستان کې یو شمېر تنظیمونه حکومت لا قانون ګرځولې دي خو دا تنظیمونه بیا نوې نامو سره خپل کار جاری ساتي. د دې ترڅنګ په پاکستان دا ګوته هم نیول کیږي چې هغه تنظیمونو خلاف کاروي ولې نه کوي کوم چې افغانستان او هند خلاف د پاکستان ځمکه استعمالوي لکه حقانی شبکه او جیش محمد او جماعت الدعوا. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
پاکستان کې دا وخت د وسلوالو یو شمیر تنظیمونه اخته دي لګیا دي خپل وسلواله هلې ځلې کوي. په دغه کې لشکر جنگ ویل عالمی او یا جماعت الاحرار دا ډلې د کم ځای سره تعلق ساتي او دی د کم ځای څخه دغه خپل فعالیتونه پیل کړل. د ډیور ریډیو خبریال عدنان بیټنی په دغه باندې پوره تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
جماعت الاحرار وسله فعاله ډله د پاکستاني طالبانو یو ځلي تنظیم شمارل کیږي او دغه ډله هغه وخت له مرکزي تنظیم څخه بیل شوی او کله چې کال 2014 کې حکومت سره پاکستاني طالبانو د خبرو اترو پروسه پیل کړې وه. که څه هم دغه ډلې مشرتوب د پاکستان قبایلي سیمې مومندو ایجنسۍ سره ده خو په وروستیو کې د پاکستان تر ټولو زیاته په آرام صوبه پنجاب مرکز لاهور کې ترسره شوي بریدونو پړی پر غاړه اخیستې. دغه بریدونو کې په فاکا بارډر او په عیسایانو حملې هم شامل دي. زیاتره حملې د خیبر پښتونخوا قطبي سیمو او ورسره په سیمه کدری په قبایلی سیمو کې تر سره کړي. کال 2014 کې پایتخت اسلام آباد کې په کسرای کې تر سره شوی ځانمرګي برید پړې هم پر سر اخستی و. امریکا جماعت الاحرار وسله والے ډله تر شوی اگست میاشت کې کل ادم کرسولې ده او پاکستانی ریاست دی امریکې د پریکړې هر کله کړي فو. امریکا دغه رقم ګوندونو په ضد په پاکستان کې زیاتره ډرون ټکنالوژي کاروي. لشکري جنگي الارمی که څه هم د جماعت الاحرار څخه په خوانی وسله والے ډله ده خو په ورستۍ کې د پاکستان په ناکرار صوبه بلوچستان کې زیات فعالیتونه توند کړي دي. که څه هم د کویټې وکیلانو او د پولیسو په تربیه مرکز تر سره شوی حمله سیمواري داعش پر غاړه اخستی خو د ډلې ویان علي بن سفیان میډیا ته ویلي په دې حمله کې داعش سره ملاتړ کړی. پاکستانی ریاست هم په دغه حمله لشکري جنگي العالمی ترزنوي او ویلي دغه حمله منسوبې د پولې پورې غاړې افغانستان څخه سازش شوې دي. دغه ډلې په اړوند ویل کېږي تر القاعده وروسته داعش سره نږدې اړیکې لري او پاکستانی ریاست پاکستان تر ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ یو اوسیدونکی تن سید صفدر 50 لک روپۍ تاوان اعلان کړی. ویل کېږي دغه تن د ډلې مشر توبه کوي. دا هم ویل کېږي دغه ډله پاکستان په آرام صوبه پنجاب څخه زیات پلویان لري. که څه هم په وروستۍ کې پاکستاني طالبانو قاري حسین او اسمت شاهین بیټنی سره نږدې همکاري لرله نو د طالبانو حقي وخت مشر حکیم الله محسود سره سخت اختلاف هم موجود وو. د ډلې په اړوند سیمې یو آزاد خبریال رسول داوډ ډیور رادیو او ټي وي ته وایي
اوس چې د نوې کوم برانچ دی دا لشکر جنگوي العالمی دی نو دی اول سره زموږ معلومات دا وایي چې په دې کې اوس 2 سکواډه تقسیم کړي دي. بلوچستان د پاره غازی رشید بریګیډ په نوم دوی کار کوي. سند کې عافیه صدیقی بریګیډ په نوم، پنجاب کې ریاض بصره ګروپ په نوم، دغه شان خیبر پختونخوا کې بیت الله میسود بریګیډ په نوم باندې دوی کارویانه کوي. د دې چې کوم مرکزی شورا دا په دې کې ویل کېږي چې شپږ کسان دي. او دین علاوه د دوی چې کوم ترجمان د میډیا سره رابطه کوي علي بن سفیان هغه ته ویل کېږي چې کوم لشکر جنگوي او هغه به یو اقلیتی ګروپ ټارګټ کولو په پاکستان کې. هو نن سبا چې کوم لشکر جنگوی العالمی دے دا مختلف واقعات کے دوی دا داعش سره هم جائنٹ یعنی مشترکہ کاروانی وکړې په پاکستان کې.
په پاکستان کې سشکل د غدوا تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکر جنگوی العالمی حکومت بندیز ګرځول شوی دی. تیر کال داعش یا دولت اسلامیات حکومت لخوا د بندیز سره مخامخ شوی دی. په پاکستان کې د نوړاندې نورې هم شپېته ډلې د حکومت لخوا د بندیز سره مخامخ دي او دغه دریو سره شمیر درې شپېته تر رسیدلې. د پداسې حال چې پاکستانی ریاست له تیر 1500 کالو راسي د تندروی پسد په یو جنگ اخته ده. حکومت دغه جنگ شي د بری در لاسه کېدو دعوی کوي خو څېړونکي وایي دغه تازه پابندۍ دغه اندېښنې راپورته کوي چې په پاکستان کې اوس هم د وسله والو یو کلک او مضبوط نیټورک موجود ده. په دې اړه پروفیسور ګلمرجان وزیر چې په خپل په تندروی پیښو څېړنې کوي ډیور رادیو او ټي وي ته وایي
چې څومره کارونه وي هغه محدود کړل شي او دوی باندې اقتصادي چې دوی ته څومره پیسې راځي هغه یا د دوی کومې پیسې وي کوم جایدادونه وي دفترونه وي دا هر څه بند کړل شي په قانون لاندې. خو دلته داسې نه کېږي، دلته اپوټا کار روان وي. هر یو تنظیم چې ته ګورې ډېر ډېر ځله پابندیانې ورباندې ولګي، خو د نوي نوم سره هم هغه شکلونه واپس راشي میدان. دلته سنجیدګۍ پورې اړه لري. اوس زمونږ د جماعتو دعوه ده په دې باندې څو څو ځله په مختلف نومونو باندې راغله، په مختلف نومونو باندې پابندي ولګي، خو مشرتابه یې هم هغه زور دی هغه نه بدلېږي. زما خیال دا دی چې پاکستان کې په بندیزونو لګولو باندې، په قانون جوړولو باندې ډېرې ښه ښه قانونونه جوړ کړي، بندیزونه ولګوي، خو په عمل کې څه راوستل زما خیال نه کېږي چې دوی په دې کې به سنجیده وي.
یړ دی پاکستانی حکومت دغه پریکړه تر هغې وروسته کړې چې تیره میاشت په کوټه کې د پولیسو په یو تربیه مرکز وسله وال برید ترسره شوی وو، او هغې برید په نتیجه کې نږدې تر 60 نه زیات ریکروټس وژل شوي او یو 100 نه زیات ټپیان شوي وو. دې برید پړه که څه هم داعش په غاړه اخیستې وه، خو د لشکر جنګ ال آرمی ډلې ویان علي بن سفیان میډیا ته ویلي وو په دغه حملو کښې داعش سره همکاري کړې وه. عدنان بیټنۍ، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وي.
د پاکستان سٹیٹ بینک لخوا ویل شوی دی چې په تیرو لسو پنځه لسو لسو کالو کې د پاکستان اقتصاد ته او د پاکستان کاروبار ته، تجارت ته تر 133 بلین ډالرو زیان اړول شوی دی، او دی وایي چې دغه د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ته د کال پر سر باندې که څه هم 1 بلین ډالر ورکړی شوی دی، خو د پاکستان دننه اقتصاد ته د دغه ترهګرۍ پر ضد جګړې له کبله لوی تاوان او زیان هم رسیدلی دی. په دغې باندې د ډیو رډیو خبریاله ربیع پیر د اسلام آباد نه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سټیټ بینک آف پاکستان د معاشي کارکردګي کلن رپورټ جاري کړی سوی دی چې پکې ویل سوی دی چې هیواد ته د کال 2002 څخه تر 2016 پورې د ترهګرۍ په ضد جنګ کې 138.3 کروڑ ډالر زیان رسېدلی دی. رپورټ کې ویل سوی دی چې د ترهګرۍ د پیښو له وجې په هیواد کې معاشي او سماجي شعبې پرمختګ ته هم ډېر زیات زیان رسېدلی دی. د سټیټ بینک وینا ده چې خپل پمځکه د جنګ په مهال نه یوازې پاکستان کې په لوی شمېر ځاني زیان سوی دی، بلکې بهرني سرمایه کاری هم کمه راغلې ده. د هیواد برآمدات ودرېدلې دي او تجارت ته سخت زیان رسېدلې دي. بل پلوته د څېړونکو هم وینا ده چې د ترهګرۍ له وجې هیواد سرمایه کاری ته ډېر زیات زیان رسېدلې دي، خو حکومت ته داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې د سرمایه کاری اړخ ته پام راوګرځول سي. پخوانی وفاقي وزیر او څېړنکار ایاز امیر وایي،
دہشت گردی تو ہے نا، ہمارا یہ ہمارا اکنامک کرائسس ہے، ہمارے خرچے زیادہ ہیں، ہماری آمدن کم ہے.
تراگری خود خمش دے اقتصاد بحران سرا مخیوم، مش خرچے زیادی او آمدن لشتم، تر ټولو لوی ګواښ خو زموږ کشکول ګرځول دي. نو که چیرې اقتصادي حالات دا وي، نو څومره چې د بهر څخه پیسې راځي هغه په شاخرچۍ یا د وړ ترلاسه کولو لپاره په داسې منصوبو کې ګارېږي چې ځینې سرمایه کاري یا اقتصادي ګټه ممکنه نه ده. څرګنده دي چې په کال 2001 د سپتمبر په 11 نیټه امریکا کې کېدونکي د بریدونو وروسته امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي وو، او امریکا پاکستان خپل اتحادي ګرځولی وو، او د اتحادي مرستې لپاره هر کال یو ارب ډالر ورکولو کوالیشن سپورټ فنډ هم منظور کړی و، او د دغه فنډ لاندې تر تیر کال پورې 44 ارب ډالر هم ورکړی سوي وي. سټیټ بینک په رپورټ کې حکومت ته د سرمایه کاري سیوا کولو او د دې په لار کې موجود خنډ لرې کولو لپاره د ګامونو پورته کولو تجویز ورکړی سوی دی. رپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې بچت سکیمونه د سیوا کولو ضرورت دی، او د ټیکس پر نظام ښه کولو هم سور راوړل سوی دی. په رپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې نړیوالو شعبو سرمایه کاري لپاره اسانتیا ورکول ضروری دي، ویل چې د موکو او د سانتیاو د نشتوالیو له وجې په مختلف شعبو کې د خنډ سره مخ دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدرمن اردن کو پدی اوسا تا خبری خبرونه کی وخت شوه دی وار بیا د خبرونو لومړی رازو د خبرونو سره ټکو تا پاکستان دو نور وسلوال تنظیمونو لشکر جنگ ویل عالمی او جماعت الاحرار باندې بندیز لګولې چړن کاروایی د ترخه غرې پر ضد جګړه کې نور حقیقت تسلیمول په کار دی او صرف او صرف بندیزونه به د دوی مخاونه نیسی
پکړ دھکړ تو ایک ٹیمپریری سولوشن ہوتا ہے لانگ ٹرم سولوشن یہ نہیں ہے لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک متبادل سوچ کو پیدا کریں
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا ډرون الوتکې د داعش وسلواله ډلې د یو کمانډر په ګډون اته کسان وجلي د ننګرهار د پولیسو یو ځایي چارواکي وایي او یمن کې نن د نن نه دوه ورځو لپاره ډزبندي پر ځای کړی شوې د سعودي عرب پوځي ائتلاف او حوثي وسلواله دواړه وایي کچري د ډزبندۍ احترام وشو نو دغه دواړه خواوې به ډزبندۍ غځولو ته تیار وي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی حکومت په ملک د ترخه غری پر پیخو کې ککړ دوه نور وسلوال تنظیمونو باندې بندیز لګولې دي دغه دوه ډلې جماعت الاحرار او لشکر جنگ ویل عالمی دي کوم چې په نږدېو کې د خونړیو بریدونو ذمواري هم په خپل سر اخیستي د داخله چارو وزارت ویلي دي چې په دې تنظیمونو د بندیز فیصله یو څو ورځې وړاندې شوې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پولیسو په تربیتي مرکز د شبې خونړۍ حملې پلا هم د لشکر جنگ ویل عالمی ډلې په خپل سر اخیستې وه د ترخګری پر ضد پاکستان قومي ادارې په خپل ویبپاڼه باندې د بندیزونو لاندې د وسلوال تنظیمونو شمیره تر دې وخته د دغې سره درې شپېته ته رسېدلې د پاکستان د سټیټ بینک نه جاری شوي راپور کې ویل شوي دي چې د ترخګری پر ضد جګړه کې ملته د 133 ارب ډالرو زیان رسېدلی دی په خپل کلیز راپور کې سټیټ بینک ویلي دي چې د کال 2002 نه راپدې خوا 2018 پورې د تندروي له کبله د تشدد پیښو نیخ په نیغه یا بالواسطه 133.3 ارب ډالر نقصان ملته رسولی دی د کال 2001 ستمبر 11 پیښې وروسته پاکستان د امریکا سره د ترخګری پر ضد جګړه کې نږدې ملګری دی په دغه لړ کې هر کال پاکستان ته د 1 بلین ډالرو مرسته امریکا لخوا ورکول کیږي سټیټ بینک خپل راپور کې ویلي دي چې د ترخګری پر ضد جنگ د پاکستان په قبایلي سیمو کې په لکونو خلک بیکوره کړل کورونه دغلته تباه شول کاروبارونه ختم شول او خلکو ته هم پکې زیانونه اوړېدلي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ملا بزرګ په نوم د داعش یو کمانډر سره د خپل اتو نور ملګرو وجل شوی دی د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلوال د کوټ ولسوالۍ په خوښه کې د امریکا ډرون الوتکې په برید کې په نښه کړې دي همدارنګ د ننګرهار د پولیسو یو بیان ویلي دي چې د رویداتو ولسوالۍ کې په اخون کلي کې تېره شپه د داعش وسلوالو یو دیني عالم مولوي عبدالصمد له ځانه سره د بوتلو وروستو وجلې دی یاد دی وی چې پرون د افغانستان د دفاع وزارت وایان ویلي وو چې 170 طالب وسلوال او داعش وسلوال یې د ملک په 1500 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال وجلې دي په یمن کې نن د غرمې په وخت د دوه ورځو ډزبندۍ پر ځای کړل شوې ده د سعودي عرب سرکاري خبري ادارې اس پی ای ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د ډزبندۍ اعلان کړی دی ائتلاف ویلي دي چې ډزبندۍ وړاندې نور هم غځولو ته تیار دي خو کچري حوثي وسلوال ځپل شو خارونو ته طبي مرستې او نور بشري مرستې لیږلو ته لار ورکي د حوثي وسلوالو سره ملاتړ کوونکي ویډلې بیان ویلي دي چې د ډزبندۍ د لوزنامې به پوره پوره احترام کوي خو کچري بلې خوا یې هم د پر ځای ساتلو ژمنه عملي شي یاد دی وی چې د کال 2014 راهیسې یمن کې خانه جنگي ده د کله چې حوثي وسلوالو په پایتخت سنا قبضه وکړه او حکومت یې لاسو کې واخیسته د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډونالد ټرمپ چې یې د څوکۍ سوګن نه دی پورته کړی د خپل حکومت لپاره په مهمو څوکو د کسانو د ټاکلو عمل جاری ساتلی دی او په درې مهمو ځایونو یې د ریپبلیکن ګوند انتهایي قدمت پسند نمونه اعلان کړی دی د ملیزیا پایتخت کې د وزیر اعظم نجیب رزاق د حکومت پر ضد په زرګونو خلکو احتجاجي مظاهرې کړې په نوموړي د اربونو ډالرو د غبن تور دی په ملیزیا کې د هغه وخت راهسې مظاهرې شروع شوې کله چې په نجیب رزاق د کرپشن تورونه پورې شول نوموړی دغه تورونه ردوي. د زیړو شلټونو د جمهوریت پلاو برسیخ ډلې لخوا په کوالالمپور کې د حکومت او وزیر اعظم پر ضد نارابازي شوې. د کوالالمپور په مردیکا چوک کې د ښار لوی شاپینګ مرکز تړل شوی و او په لوی شمیر پولیس هم موجود وو.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان پاکستان ته د سفر سره سم د پاکستان حکومت د پاک ترک سکولونو استادانو او عملی ته د ملک نه تر د رواني میاشتې شلمې نیټې پورې د وتلو امر کړی او دغه شلمې نیټه سبا له پوره کیږي. د دغې فیصلې پر ضد باندې د دغه سکولونو استادانو او شاګردانو احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. د تازه تفصیل لپاره زو چې د عدالت لخوا دغه عملی ته کم زای ورکړ شوی وخت ورکړ شوی چې غی پاتې شي پاکستان کې او کنه. زموږ سره د ډیور اډیو خبريال حمید الله ټلیفون د لارې ملګری د ورته ار کلی کو. حمید الله ستړي مشه ډیر مننه ستاسو ک دغه تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکې. حمید الله
جی اشفاق صاحب سم چې تاسو ویل چې سبا له پښلن تاریخ باندې چې په پاکستان کې کوم اتویش د پاک ترک په نوم باندې سکولونه او کالجونه دي دا هغه چې کوم ترکی عمله ده هغه ته چې د پاکستان د وتلو کوم د پاکستان حکومت لخوا چې کوم خبرداري ورکړل شي او کوم نیټه ورکړل شي نو هغه سبا له پوره کېدله. خو بیا د ترک سکولونو د انتظامیه لخوا د دغه حکومتي فیصلې پر ضد باندې په اسلام آباد های کورټ کې یو ریټ شوی او اوس هم چې کوم خبرې وشولې د پېښور چې کوم د پاک ترک سکول دی دا هغه د منتظم سره هغه ویل چې موږ ته د های کورټ لخوا زبانی دا ویل شوې دي چې کوم ترک عملدانو د دیرشم تاریخ پورې هغه کولی شي چې د خپل استیدن ته وکړي د پاتې شي او بیا د غیر نرستو د هیواد نه بهر لاړ شي. دا غلص ورځي هغه ته وایي چې دا وخت به تور کړی دی د رعایت ورسره شوې دي. خو دا چې کوم زما د چارواکو سره خبرې وشوې د پاتر سکول نو هغه وایي چې په پېښور کې چې کوم دوه برانچز دي یو په ټاون کې دی یو په حیات آباد کې دی هغه کې نه هم کسان چې کوم دي هغه ترک نېشنل دي ترک شهریان دي په هغه کې پنځه داسې دي چې دا اوس سره کورنۍ هم دلته په پېښور کې اوسېدلې. څلور چې کوم دي هغه د ترک سکول برخه نه ده هغه دلته موسلین دي سټوډنټان دي خو هغه د پاک ترک سکول په هاستل کې د دوی خلکو سره اوسېږي. دا نه هم کسان دي او دوی ته ویل شوي دي دا هغه دی وایي چې د نه هم وانو کسانو د کورنو دا هغه انتظامات روان دي دا هغه د شکم سامان د کورنو کم گاډي ور سره او دا هغه خرص پیل کړ دي او خپل دلته شکم معاملات یې غره غونډي او هغه ځان لا د شکم دي د پاکستان د وټل انتظام شکم به هغه په اړه برابرولو کې لګیا دي.
حمید الله صاحب تاسو نه بل پښتنه هم کو چې د پاکستان د عدالت لخوا په دغه جاری شوی فیصله کې دا هم د پاکستان حکومت څخه یا د ترکیه د حکومت څخه کوم غوښتنه شوی چې دا عمله کله واپس زینو په ترکیه کې بدی ته تحفظ ورکول کیږي.
خدای باندې په دې تیر ورځو کې دا چې کوم پریس کانفرنسونه شي ویلي د پاکتر سکول د استادانو د مسولینو او د دې د مسولینو د والدینو لخوا دا یو مهم غوښتنه وه چې په دې باندې دا اندېښنې څرګندې کړي چې ګني دې په پاکستان د وټلو سره سم الته ونیول شي. دا غوښتنه خو دې په تکرار سره کړې دي په عامه مطبوعاتو کې د حکومت نن کړې دي او د عدالت نه هم کړې دي. په دې باندې عدالت تر اوسه پورې کم دی تا سباوري ټکې نه دی ورکړې دا چې کوم ایکستنشن یې ورکړې دا په لیکلو کې نه دی ورکړې بلکې زبانی دې ته ویل شي دا رعایت ورکړل شوی دی. یو بل خبر دا په دې کې دا چې کم خلک روان دي نو زمادہ پښتنه اوس چې کوم د ترک سکولونو انتظامیه د پاکستان سکولونو نه پښتنه وکړه نو هغه دا وایي چې دا لاندې نه پاوې کې هم موجود ده خو زیات تر خلک چې کوم دی هغه کې دي شي چې ترکی ته واپس لاندې شي او د دې پر ځای نور هلي چې وادونه تا یا نور کوم الته غونډي کې وادونه لري هغه ته لاړ شي ځکه دا یو یره موجود ده چې دا خلک چې څنګه په دې باندې دا تور لګول کیږي چې دا د ګولین د حکومت مخالفه کوم یو سیاسي ګوند شو دا وی له خوا دا وی سره تلاو لري نو دا وی چې الری په ترکی کې دا وی سره متعلق خلک غني ول شي دي نو دې په حواله باندې هم دا یو اندهنه د سکولونو ول هم سرګندې دغه موصلین هم سرګندې او په خپل هم خلک دا حاصل کی چې ترکی ته به زیات خلک واپس لا نه شي.
ډیر مننه حمید الله صاحب تاسو ډیر مننه
ډیر مننه سلام علیکم.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو اورئی
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا ډرون الوتکې په یو برید کې تر اتو پورې د داعش وسلوال وجلی چې پکې یو د ملا بزرگ په نوم د داعش کمانډر هم دی. په دغه نور تفصیل د ډیورډ خبریال حکمل روان څخه ورو
د ننګرهار ولایت د امنیه کمانډنۍ د پولیسو ویان حضرت حسین مشرق ویال ویلي د داعش وسلوالو کمانډان ملا بزرگ له خپل وطنو وسلوالو ملګرو سره د کوټ ولسوالۍ په لاغورجوی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی او د هغې څو میلې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. په ختیز کې د ننګرهار د پولیسو وایان ویلي په دې هوایي برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. همداراز د افغانستان په ختیز کې سیمه ییزو چارواکو ویلي د رودتو ولسوالۍ په خونکلي کې تیره شپه د داعش وسلوالو د مولوي عبدالصمد په نوم یو تن دیني عالم له ځان سره تر بیولو وروسته وژلی دی. د ننګرهار امنیه کمانډنۍ د پولیسو وایان زیات کړه 45 کلن مولوی عبدالصمد د رودی ټول وسولۍ د خونکلي د مسجد ملا امام او خطیب او کوم حکومتي دندې نه درلوده. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو لخوا د یو مسجد د ملا امام د وژل کېدو لومړۍ پیښه نه ده. د علماو شورا د مسؤلینو په وینا تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې 26 تنه دیني عالمان د داعش وسلوالو له لوري وژل شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ دیوا ریډیو، کابل.
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ.
د امریکا په 8 نومبر صدارتي ټاکنو وروسته منتخب صدر ډونلډ ټرمپ چې لای هم د خپل چوکۍ سوګند نه دی پورته کړی، د خپل حکومت لپاره په مهمو چوکو د کسانو د ټاکلو عمل جاری ساتلی دی او په درې مهمو ځایونو یې د ریپبلیکن ګوند انتهایی قدمت پسند نمونه اعلان کړی دی. په دغې باندې د ډیوا ریډیو زموږ همکار منظر شهید یو تفصیلي راپور تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوانی جنرال مایکل فلین ته د ملي امنیت مشاور یا سلاکار څوکۍ وړاندیز کړی دی. بل خوا د سیاي د څانګې لپاره یې د کانساس ایالت د پارلمان غړي مایک پومپیو او ریپبلیکن یا جمهوری پال سینیټر جیف سیشنز یې لوی سارنوالۍ څوکۍ ته ټاکلی دی. مایک پومپیو چې د امریکا سیاي یا استخباراتي ادارې لپاره منتخب شوی د جمهوری ګوند سره تعلق لري. ښاغلی پومپیو د ایران سره اټومي تړون باندې ډیر نیوکې کولې او سخت مخالفت یې درلودو. او همداشان سینیټر جیف سیشن د ډونالډ ټرمپ سخت ملاتړ و د ټاکنو پر مهال. ښاغلی فلین د کمپاینونو پر مهال د ډونالډ ټرمپ سلاکار و او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد یو سخت نظر او مفکوره لرونکی شخص دی. هغه په یو ټویټ کې لیکلی و چې د مسلمانانو څخه ویره یو عاقلانه عمل دی. مایکل فلین د کال 2012 څخه تر کال 2014 پورې د امریکې د دفاعي اطلاعاتو ادارې مشر پاتې شوی او د خپل دندې پر مهال د ولسمشر باراک اوباما د سیاستونو خلاف و، کوم چې د داعش ډلې په تړاو وي. بلې خوا د امریکې مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز 2 ورځې وړاندې د امریکا راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د احتمالي کابینې لیست یا نوملړ خپور کړی و. په دغه لیست کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لپاره د زلمی خلیلزاد په ګډون د 50 تنو نومونه هم راغلي دي.
د فریډم هاوس په نوم یو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې د انټرنیټ ازادي او فست هغې ختمه شوې ده کله چې په ملک کې د سایبر کرائم بل یا په انټرنیټ د جرایمو د قانون د جوړولو منظوري شوې ده. په دغه حق لباندې تاسو ته نور تفصیل زمونږ همکار ارشد مومن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دغه لسو هیوادونو کې چاینا، ایران، سعودي عرب، ایتوپیا، ویتنام، کیوبا، ازبکستان او بحرین د پاکستان نه لاندې درجو کې شامل دي. فریډم هاوس رپورټ وایي د انټرنیټ ازادي هغه وخت کم شوه کله چې پاکستان کې سایبر کرائم بل منظور شو او انټرنیټ ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې بلو وینز پروګرام منیجر قمر نسیم وایي دغه قانون د اظهار رای ازادۍ پر ضد دی. قمر نسیم په وینا سایبر کرائم ایکټ لاندې پاکستان کې تر اوسه د زرو نه زیات کیسونه رپورټ شوي خو فیصلو د پاره لا تر اوسه عدالتونو کې ججان هم نه دی ټاکل شوي.
ټوټل اوس پورې 1024 کیسونه په ټول پاکستان کې د سایبر پریونشن اف الکترونیک کرائم بل لاندې چې کوم دنو رجسټر شوي دي عدالتونه نشته دي، وکیلانو ته تیار نه دي، اوس حکومت لګیا دی مطلب دا چې اوس های کورټ ته ریکوست کړو چې تاسو د ججان چې کوم دنو هغه نامینیټ کړئ. صرف په پنډه کې او زما په خیال اسلام آباد کې یو دوه ججانو سره د اختیار دی چې هغه دا کې شنو وړي. دا خو یو خطرناک صورت حال دی، مطلب دا دی چې موږ که تاسو موږ ته وګورئ نو ډېرو خلکو خپل سیلف سینسر شروع کړی دی. لکه موږ ته چا نه دي ویلي، موږ حکومت نه یو منی کړی، موږ ادارو نه یو منی کړی، موږ ملا نه یو منی کړی، موږ پولیس نه یو منی کړی، خو موږ ځان سره سوچ کوو چې یار اسې نه زه دا یو پوسټ ولیکم او دا مطلب دا دی چې د دې نه سبا ماته دا مسله جوړه شي.
پاکستان کې د نوړاندې کال 2012 کې یوټیوب باندې هم بندیز لګول شوی و چې د څه شرایطو لاګو کېدو وروسته کال 2016 کې پرانستل شو. سیړونکي او خبریال اقبال خټک وایي چې په انټرنیټ ازادۍ باندې قدغنونو لګولو سره اظهار رای ازادي سلب کیږي او معاشره د بیګړ ښکار کیږي. پاکستانی چارواکي د سایبر کرائم بل منظوري ملاتړ کوي او وایي د سره به د ترهګرو او د سختري ز سوچ خورېدو مخه ونیسي. خو لا تر اوسه نه ده په ډاګه چې د زورو نه زیات رپورټ شوي کیسونو کې څومره د ترهګرو پر ضد دي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
خیبر پختونخوا په مردان خار کې د عورت فاونډیشن د سوري لاندې یو غونډه شوې ده چې پکې شل خواجه سرا یو ډاکټر محمد یوسف یوسفزئی پر سر هغه خپل تحفظ کې اخیستی دي او د هغې د هر قسم خرچو او د دغه پوره کولو هغه ژمنه کړې ده. په دغه حق لبانې د ډیورډي خبریال لیاز حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې په شخصي توګه د شلو نرخزو د ساتنې یا کپالت ذمواري اخیستې شوې ده او دا غوښتنه هم مخې ته راغلې ده چې باید نرخزي د ټولنې برخه وګڼلی شي او د دریم جنس په توګه هم ومنلی شي. دا خبره په مردان ضلع کې د عورت فاونډیشن د سوري د لاندې کارکوونکي غیر دولتي ادارې اواز له طرفه رابللې شوې په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو هم ګډون وکړو. په غونډه کې وینا کوونکو وویل چې نرخزو ته په معاشره کې په د سترګ کتلی شي، هغوی ته په سرکاري ادارو کې کار نه ورکول کیږي، د خپل کورونو نو وستلی شوی دي او په ټولنه کې ډیر پلان د سطح باندې ژوند کوي. په دې موقد اواز غیر دولتي ادارې مشر په یادلی ډیو ریډیو سره د خبرو په محال وایي باید چې دغه نرخزي د معاشري برخه وګڼل شي او په حکومتي سطح باندې دوی ته د دریم جنس درجه ورکړي شي.
د چا کم شناحتم دی، کم ائیډنټیټی دی، نو دې کې شرم خبره نه ده. شاو خواجه سره په نوم باندې دغه نوم دی، هغه یو تیسری جنس دی، دا نه عین کار کوي. کولی شي نه تی معاشره کولی شي نه تی انسان د ایکسپټ کول دي. لہذا ما خپل دا دغه دي چې موږ وی چینج کولی نه شو، دا وی چې خپل عادتونه ارسدي د دی او دا د وی پښان دي او هغه کې سروای وت کوي.
په دې موخه په غونډه کې شامل خدای خدمتگار ډاکټر محمد یوسف یوسف ز اعلان وکړو چې د مردان د لیس سره تعلق لرونکو د شلو خواجه سراو ذمہواری هغه په خپل سر اخلي او د هغه د خوراک څخه جامو پیزار او اوسیدو د پاره به هغه دوی ته زه هم ورکړي. ډاکټر یوسف یوسف زی وایي چې د صحت نه علاوه هغه ته به 3000 روپے د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي.
یو عہد بو کو یو انقلاب براول خپل ځان کې هغه انقلاب دای چې موږ به د حالات او د خپل کوم سټرکچر ځان له جوړ کړی د سر به بغاوت کو پس تاسو د نن نفس موږ بچي تاسو صحت په والي سره ضرورت زما هسپتال تاسو هسپتال دی خصاص علاج تاسو مالجا تاسو اپریشن د خپل ضرورت نه راولي هغه تاسو اکوموډیشن تاسو کوم کسان حاضرې دا شل کسانو گنجائش زما سره شته تاسو په خپل سینه کې ځایول شم زه تاسو له کمرم در کوم زه تاسو له زین در کوم زه تاسو له لنګرم در کوم زه تاسو له کپڑے پیزارم در کوم زه تاسو له صحتم در کوم تاسو له کاریم در کوم.
په غونډه کې د مشرانو له طرفه خواجه سراو ته جامع پیزار واسکټونه او ټوپه هم واچول شوې. د مردان ضلع سره تعلق لرونکو دغه نرخزي په خپل مدد باندې ډیر خوشاله دي او وایي چې په لومبی ځل په ټولنه کې هغه ته دومره عزت ورکړی شوې ده.
موږ ډیر زیات خوشاله یو چې د دې کم پیسې لوکړه موږ ټول لکه زما چې څومره شیمل فرند دي لکه زیات تر موږ دا غوړ چې کوکر د خپل ملاجی او نن چې د دې کم لسره کړل موږ له څومره عزت راکو زموږ چې کم خويند دي زموږ چې کم مشران رونه پکې راغلي ڈاکٹر سے چھ خبر اوکڑی ٹول زمون دے پیدے تے پار اوکڑی منگ دے دے معاشرے خلق یو ساز پکورن کی پیدا شوی تاس کی زمون مور پلا رونا خوین دے ٹول ز ڈیر زیاد خوشحال ہیں پدی باندھ چھ منگ تس نن ملاو شو زمون دوم رس ویل یو شتا زمون دوم رس حیثیت شتا چھ تاس خلق منگ رو غاڑے خپل زان سرم کین خپل زان سرم شامل کی
سیڑنی وای چھ پ مردان دے لکی دسلنا تر یونیم سل پوری خواجہ سرا جون کوی او زیاترہ دغه نرخزی د خپل کورون نہ راشلگی شوی دی. مطبوعات وای چھ پ پاکستان کې دو میاشتې پس یو نرخزی ضرور پیدا کیږي خو په سرکاري توګه په سکولونو کالجونو او هسپتالونو کې هغوی ته د پیژندګلو نوم نه ورکول کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د دې اونۍ سرلسندرې کومېدي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیو ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
ټلیفون دی
001-202-205-0-3
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-0.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
د پاکستان قبایلی سیمو څخه د بیکوره شوو کډوالو دپاره د جلوزو کیمپ چرته چې دی میشته کړی شوي وو دغلته کې اوس د کډوالو د واپسې عمل تر آخري مرحلو کې دی او په دغه کډوالو واپسې باندې په دغه ځای کې دوکانونو باندې هم غټه سر غورځېدلې دی، کاروبار باندې هم. د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواري د غزای ته ورغلی دی او راپور یې تیار کړی دی، نو راځئ چې ورته غوږ شو.
گران اردن کو زدہ محال د جلوزو کیمپ مرکزی سڑک چکم د چیراٹ اور د جلوزو مرکزی سڑک دے پاگے باندھے دلت چکم یو بازار گوٹ جوڑ شو اور د کڈوالو دلت د مومندو باجوڑ اور رستو بیا چکم د خیبر ایجنسی نے کڈوال لگلو دوی د خپل ضرورتونو پورا کول پارا یو وڑکے بازار گوٹ جوڑ کھڑو پدغ بازار گوٹ کی دوی پخوا ہاگا شیان کمب چلی د حکومتی مرستو کے ملاوے دگا بے خرچاول خوس چونکہ ڈر کڈوال واپس پلو علاقو ته لاړل نو دغه بازار کې اوس دا کاروبار متاثر شو دی. دغه بازار ځین دکاندارانو سره موجود دي د دوی نه پښتو چې په خوا او اوس په کاروبار کې څومره فرق راغله دی.
سبحان الله کرام دی دلته مخ کاروبار خو اوس 20% هم نه دی پات شوی ډیر کم شوی دی.
مخکې تاسو څه خرڅول او دا بدنه چا اخیسته؟
مخکې د متاثرینو سامان به خرڅول او ټول د تارو پورې دا پورته خلک به نوخاره پورې دا براتله سوداګانې به کولې او اوس چې دی نو اوس نشته دغه سامانونه بازار کم شوی او کا کم کم دی نشته دی.
ښه دا راته وایي چې اوس چې د کډوالو کوم سامان مرستې بیا کمې شوې اوس د هغې په ځای باندې تاسو اوس څه خرڅوئ د کوم ځای راوړئ؟
زما نوم محمد وسیم دی، مومند جنسی سره تعلق لرم. مخکې به موږ د متاثرینو نه مالونه اخیستل او اوس د پېښور نه چې کوم دی نو بشتري راوړو، بلستنې راوړو وغیرہ، سټیل سامان راوړو او سرپ کوزو لکه وځ دا خټک باندې دا سامان نه خرڅو متاثرین سامان ختم شوی دی وس لکه نشه
دلته خو نږدې په خپل د جلوزو هم یو بازار ګوټه شته دی نو هغه کې استاد سوبایو کې سفر شې عدالته څوک داسې شغل تر راځي
او جی بایو کې ضرور پرخ دسی لکه مطلب دا چې په خبر کې 5000 روپۍ کرای دکان نو دلته 1000 روپۍ منګنالي نو منګل چې 20 روپۍ ګټیم نو منګا شي زور کو په ګټه باندې او مطلب هغه خپل خرچي حسابي او په خبر کې کورونه کې اوسېږي منګل ته ټینټون کې پاتې
او په خو دلته څومره دکانونه کښې مونږ کتلو د سړک دواړو غاړو ته یو لوی بازار وړي دکانونه اوس څومره دکانونه پاتې شوي دي او بل دا چې دلته خو داسې اوازه هم ده چې جروزو دا کیم چې دا به تړلی شي بیا به څه کوئ
نو جی بے بے لاستر او مخ کی طالبان 120 دکانوں اوس 40 پاتی دی 300 دکان پر بو 120 لکه کم چی دار متاثرین سامان لی نور د پرچون دکانوں نو چنی غڑی خرڅول کنم نو اغه نیم پنی ما کم شوی دی چې مخ کی 120 نو 60 پاتی دی کنم اغه طرف نه بازار ختم شو لکه حکومت په اغه طرف باندې سرک راولی نو اغه وجینا دی طرف ته زین بازار را وخت کم چی لکه زینو د دکانوں نو واپس لاړ علاقو ته لاړ نور زینو دکانونو ځنه ونول
دغه بازار یو بل دکاندار ګل محمد د چا تعلق چې د مومن ایجنسی سره موجود دی ګل محمد اوس څه پوزیشن دی بازار مارکیټ څوک راځي نه راځي او بل چې کوم شیان تاسو مخکې خرڅول خو اوس نشته څه گزاره کوي
مخکې به هر څه حکومت ورکول زمونږ دکانداري ډیره صحیح وه اوس چې کوم دی الاټ د زیاتره ورسېدو چې خپل خرچم د کور نشو پوره کولای موږ دې د پاسه اوس حالات خراب دي کله د کوغه والا راشي منځ سیریټ راشي وای دا حالات د سګ دي دا دکانونه تاسو په پردیزې کې ساس کړی دي دې کې دې نور ته راشي چې د بارا کم سامان راځي وای دا د ای ډی پی دا موږ د پیښور نه راوړو په هغه کې به حکومت ما ماده وای چې دا تاسو د بارا نه د دلته نه دا راوړي دي تاسو د ادارو والا نه اخیستي دي
هم دا بوختنه ما کولای چې تاسو به څه کوي دا کوم خو اوازه داسې ده بلکې حکومت فیصله کړی چې تړیا او د علاقو دا هم چې تاسو کوم بازار د دام د سرک په ډیر غاړه باندې بیا به څه کوي تاسو څه گزاره بی
بس موږ به دا گزاره کوو ان شاء الله تعالی چې څوک کیم ختم شو موږ حکومت پرې خودلو موږ به خپل دکانونه کوو کنو به حکومت ته سوال کوو در به کوو جاړو به ته پریاد به ته کوو چې موږ لسره کی چې موږ پیال خپل کاروبار روزګار روان کړو ان شاء الله
دغه دلته چې دکانداران دي د زیاتره تعلق د باجوړ له مومندو سره دی دوی واپس نزی یا پلان شته د واپسې
نو بس دی غریبانان نور زینه نشته دی بس څه کوي بس دغه خدای توکل ته بناستی نو چې هر څه وکړ نو بس نور زینه التیا غونه پری دی دلته حکومت په زور راوړي نو بس د الله توکل ته بناستی چې هر څه وکړ
ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیو ریډیو جلوزو کیم نوخار
په چمن سرحدي پوله د پاکستان او د افغانستان په بابي دوستي دروازه باندې په لومړي ول باندې د غلطه کې د ستوره شوې د ډیور ډیو خبريال نعمت الله سره دی درته خال درګي
زه دغه وخت د پاکستان او افغانستان تر مابین زه د چمن سرحدي پولې د بابي دوستي پر مقام باندې موجود یم دلته ستې دغه وخت ښکار کیږي د پاکستان کم سرحدي ملیشا ځواکونه کم ځوانان سي دي هغه دلته د پاکستان حکومت پرچم ته یعنی سلامي ورکول او بیا هغه پر بابي دوستي باندې کم جنډی لوړ ولاړ وغه رښت کول دلته تقریبا منکت کړی وو په دغه تقریب کې سو دلته نه یوازې د چمن د شهر کم قبایلی متبرین هغه ډیر په لوی تعداد کې په دې کې شریکو بلکې په دې کې کم دلته د ملیشا ځواکونه د پاکستان له خوا کم مشران ساغه سیکټر کمانډر بریګیډیر ندیم او دا رقم د سلور سکاوټ کم کمانډټان سو هغه دلته راغلی په دغه دلته موجود دی سو په دغه تقریبا ګډون درلو دی شنیان ډیر په لوی تعداد کې راغلی او زنانی راغلی وي کم دغه تقریبا کاتو کومر دا وایو دغه وخت پر دغه چمن سره دی په لوی باندې دغه اول زل دي دا رقم تقریبا دلته مونږه کتکیږي سپدی کې قبایل کم دی هغه هم شریک کړي سمر سره دغه وخت یو قبایلی مشر موجود دی د سمر پښتون یو کوز دی پر دا باندې سوای
شایسته تقریبا دی دا د برادر ملک افغانستان سره د پاکستان د ورګلوی د جذبې وې زهار دی او موږ ډیر خوشاله په دې باندې د چمن قبایل باندې چې په دغه علاقې به علاقه کې اپسی بلوچستان یو شایسته تقریب جوړ کړي چې د دواړو ملکو د مینې او محبت جنډې به پورته کیږي او کښته کیږي
دغه و د چمن شار یو قبایلی مشر هغه کوم خبره کوله چې بالکل دغه د دار کم تقریب لاره پر دغه سره دی په باندې کیږي د دواړو دولتونو یعنی د افغانستان او پاکستان تر مابین به مینه د دې څخه زیاتیږي دی دا وای د خلک د غښتنه هم لري سینې واجې د پاکستان د خو په دار کم تقریب کیږي بایسي د افغانستان د خو څخه هم دار کم وجنډې ته د سلامي دار کم تقریب د خو سمونه کې دسی ان دا به یو کیسه سم دي یو رنګ د واګا بارډر په شان باندې د کومي پرچم ته د سلامي د یو تقریب بڼه به واخلي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوار ریډیو چمن